د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې ټاکل شوي د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا شنبه په کابل کې په یوه غونډه کې د افغانستان د سولې او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. همداراز واورئ چې د هلمند د سولې ولسي حرکت په یو شمېر ولایتونو کې بیا پرلتونه پلان کړي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم وړاندې کیږي. اوریدلې مه هیروئ، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکې. د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان نیولی دي. یو امریکایي په یوه غیر نظامي پیښه کې په افغانستان کې مړ شوی او ترکیه د تر 200 زیاتو نظامي پرسونل د نیولو امر کړی دی. بشپړه خبرونه. د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان نیولی دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په بیلابیلو جنایي جرایمو کې په لاس درلودو مشکوک ګڼل کیږي.
زموږ مسؤولان بریالي شول چې 323 کسان چې په بیلابیلو جرمونو کې په لاس درلودلو مشکوک دي د کابل ښار او شاوخوا ولسوالیو کې ونیسي. دوی په وژنه، برمته نیونه، په وسلوالو غلاو، د موټرو په غلاو، په منظمو جرمونو، پر لارو د خلکو په لوټلو، د مخدرو موادو په پیر او پلور، اخلاقي جرمونو، اداري فساد او نورو جرمونو کې په لاس درلودلو مشکوک دي. دوی نیول شوي او عملا د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند ویل چې دا کسان د روان کال د لړم له لومړۍ نیټې د لیندې تر 22مې نیول شوي دي. د ښاغلي مجاهد په وینا د کابل پولیس په همدې موده کې توانېدلی دي چې د اوو تروریستي حملو مخه ونیسي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي وایي چې دا ټولنه آماده ده چې له دولت او افغانانو سره د سولې او ثبات د تامین لپاره مرسته وکړي. پیری مایدون دا خبره پرون تر غرمې وروسته د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د کتلو پر مهال وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې پر بیلابیلو موضوعاتو، په ځانګړې توګه د سولې او امنیت او همداراز د تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وسوې. په دې اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی محب د دې غونډې پر مهال له طالبانو سره د سولې په خاطر د بین الافغاني مذاکراتو د نویو میکانیزمونو په اړه خبرې وکړې. یو امریکایی په یو غیر نظامی پیښه کې په افغانستان کې مړ شوی دی. د امریکا پوځ وایي د دې هیواد یو سرتیری د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې مړ شوی او د دې پیښې د لاملونو په اړه تحقیقات روان دي. پوځ ویلي د دغه سرتیری نوم او نور معلومات به وروسته له هغه خپاره کړي چې د ده کورنۍ ته په دې اړه حال ورکړل سي. شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې د روزنې او له افغان ځواکونو سره د همکارۍ په برخه کې کار کوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نظامي ماموریت په 2014 کال کې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. واشنگتن په افغانستان کې له هغه راهیسې چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، $1 تریلیون مصرف کړی دی. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوریدئ. اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ترکیه د تر 200 زیاتو نظامي پرسونل د نیولو امر کړی دی. پر دوی تور دی چې له امریکا میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن سره تړاو لري. ترکی حکومت پر ګولین تور پوری کړی چې په 2018 کال کې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. ګولین په کودتا کې لاس درلودل رد کړی دي. د استانبول څارنوال د څلورو ډګروالانو په ګډون د 219 سرتیرو د نیولو حکم کړی دی. د ناکامې کودتا له هڅو راهیسې ترکی حکومت د دولتي کارکوونکو، خبریالانو، ښوونکو او فعالانو په ګډون 50,000 کسان نیولی دي. لسګونو زره نور له دندو ګوښه کړای سوي دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان منتقدین وایي دی د کودتا تاله خبرې د خپل مخالفانو د ځپلو لپاره استفاده کوي. ترکی چارواکي وایي د ملي امنیت په خاطر دا اقدامات مهم دي. یو اوه کلنه پناه غوښتونکی د امریکا د نیو مکسیکو د پولیسو په حوزه کې تر نیول کېدو وروسته مړ شوی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نجلۍ د ګواتال ګوټل مالادا او په غیر قانوني توګه له مکسیکو څخه له خپل پلار سره یو ځای امریکا ته اوښتی و. راپور همداراز وایي چې نور پناه غوښتونکي هم د مکسیکو امریکا ترمنځ پولې ته نږدې د اوبو د کمی او په بخښنې سره او شوک لیدلو له کبله مړه شوي دي. د نجلۍ له څو ورځو راهیسې ډوډۍ نه وه خوړلې او نه یې اوبه څښلې وې. پولیسو هڅه کړې وه چې دا نجلۍ روغتون ته یوسي خو هلته یې سا ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره کلک اقدامات کړي او ژمنه یې کړې چې له مکسیکو سره به پر جنوبي پوله دیوال جوړوي. د ده منتقدینو به ورباندې تور پورې کړی چې دی د سیاسي ګټو په خاطر د پناه غوښتونکو له حقونو سرغړونه کوي او د امریکا د استازو جرګې په اکثریت رایو سره یوه لایحه تصویب کړه چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د برما اقدامات ټولوژنه او د انسانیت پر وړاندې جنایت ګڼي. د استازو جرګې د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزارت ته وغوښتل چې آخري امر صادر کړي او د روهینګیا پر وړاندې د اقداماتو پر عاملینو دې بندیزونه ولګوي. دغه قانون د دواړو ګوندونو له غړیو 304 نوي رایې ترلاسه کړې. یوازې یوه جمهوري غوښتونکي مخالفت وښود. شاوخوا اولکه روهینګیا مسلمانان د 2018 کال اگست میاشتې راهیسې له برما څخه بنګلاديش ته تښتې ته اړ سوي. دا وروسته له هغه چې د برما پوځ په راخین ایالت کې د مسلمانانو ځپنه پیل کړه. د امریکا د استازو جرګې همداراز د هغو دوو خبریالانو د راخوشي کېدو غوښتنه هم وکړه چې په برما کې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه رویټرز خبري اجانس ته راپورونه جوړول. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري وړاندې په خپرونه کې را سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، راپورونه او مرکې خپرو. وابهورئ چې ټاکل شوې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا شنبه په کابل کې د سولې په ګډون پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. لکندهار په یو راپور کې به واوري چې افغان چارواکي وایي د طالب مشرانو وژنه د دوی د نوې پوځي ستراتیژۍ یوه برخه ده.
که نور څوکم غواړي موږ به د غټون د مابینه سیسي او د غټون د وخته شروع شوي. قندوز کې ډېر غټ غټون خلک یې مابینه ولاړ، په بغلان کې ولي د مابینه ولاړ، په قندوز کې ماوین د ولي د مابینه.
د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي د خپل نوي یون په ترڅ کې روزګان ولایت ته رسېدلي دي.
د جمعې لمانځه وروسته موږ خبرې وکړې، د ولسونو غوښتنه وکړه چې د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې غږ وکړي چې سولې ته مخه کړي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د سنا جرګې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل د قضیې په اړه د سپینې ماڼۍ دریځ رد کړی دی. په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدل هم مه هېروئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران به سبا په کابل کې سره وګوري او پر نورو مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو به خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د درې وړو هیوادونو ترمنځ د تیرو درې اړخیزو ناستو پیلامه ده او د افغانستان او سیمې پر وضعیت به خبرې پکې وشي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د جمهوری ریاست مسؤلین وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د چارواکو لژمنو سره سم سبا د شنبې په ورځ د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناسته په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جوړیدونکې ناستې په اړه زیات معلومات ورنکړل، خو ویل چې د ناستې مهمه موضوعګانې د افغانستان او سیمې روان وضعیت او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا موضوعګانې دي.
نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار
شد. دوبل د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنی چارو د وزیرانو درې اړخیز ناسته سبا په کابل کې جوړیږي. په دغه ناسته کې به د سولې، سیمه ایزو همکاریو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وشي. دوی سبا خبري ناسته هم لري او نور جزئیات به له هغه واوري. د افغان چارواکو په خبره دغه ناسته د درې وړو هیوادونو ترمنځ د تیرو ناستو پر دوام جوړیږي. د دوی د معلوماتو له مخې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ورته ناسته تیر کال د ډسمبر په 23 د چین په بیجنګ کې جوړه شوې وه. په تیرې ناسته کې هم د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو په سیمه کې په روان وضعیت، له تروریزم سره د مبارزې په شدت او اقتصادي او تجارتي همکاریو خبرې شوې او یو لړ ژمنې پکې هم شوې دي. تیرونه د پاکستان زینو رسنۍ ویلي چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی به پر روانه اونۍ کې کابل ته لاړ شي او له افغان چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په زیاتېدو او د تروریزم پر وړاندې په ګډې او مؤثرې مبارزې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تر بل هر وخت نه زیاتې شوې او سربیره پر دې د هیواد د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دوه میاشتو کې پر افغانستان سربیره پاکستان، عربي اماراتو، قطر، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. زلمی خلیلزاد سربیره د دغو هیوادونو له چارواکو سره په لیدو د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دي. راپورونه دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدراعظم عمران خان نه په یو لیک کې غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس زمری پاتخوابي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې ناستې هرکلی وکړ، خو ویل چې ډاډمن نه دی پاکستان په دې تړاو رښتینی اوسي.
زما په نظر باندې پاکستان ټول هسې وخت تېرول دي، ډېر وختو کې همداسې ډېرې ناستې شوي دي او د دغه ناستو نتیجه هېڅ نه ده راوتلې. هېڅکله پاکستان دې ته صادق نه دی د تروریزم په خلاف باندې قدم پورته کی.
سربیره پر دې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان وسلوال مخالفین په پاکستان کې دي، هلته روزل کیږي، تمویلیږي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل کیږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان ثبات د افغانستان له سولې سره تړلی او په دې برخه کې به همکاري وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې په خپله غونډه کې د افغانستان د سولې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د دې راپور له پیل سره سم بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ نه په اس ام اس په یو پیغام کې لیکلی دی چې کومه غونډه چې سبا ورځ په کابل کې جوړیږي نو موږ ډیر ورته خوشاله یو. که تاسې هم د دې ځانګړې مسلې په اړه خاص نظر لرئ نو د افغان بیسیم په 1813 شمیره پیغام راوستوئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ملي اردو چارواکي په هلمند او یو شمیر اوبخې یو شمیر نور ولایتونو کې د افغان پوځ او نړیوالو ځواکونو په حملو کې د وسلوالو طالبانو د ځینو جنگي قمندانانو وژل کېدل د خپلې نوې تګلارې یو برخه بولي او وایي چې د چارې له وسلوالو څخه د جګړې توان اخیستی دی. د پاوځ مرستیال لوی درستیز او په جنوب کې د 215 اتل قول اردو سرپرست قومندان وایي چې یو شمیر هیوادونه د دې لپاره چې خپلو موخو ته ورسیږي د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او د سولې د روانو هڅو پر وړاندې خنډونه جوړوي، خو د نوې ستراتیژۍ له مخې د همدې ډلو قومندانان به په نښه شي. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغان پوځ د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال عبدالحمید حمید بای له هلمند او کندوز ورسته په جنوبی حوزه کې په تازه ترسره کېدونکو عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر کلیدي مشرانو فشارونه زیات شوي او هغوی له منځه وړل کېږي. جنرال حامد د پنجشنبې په ورځ ناوخته د کندهار په 215 اتل قول اردو کې خبریالانو ته وویل چې د همدې فشارونو له امله د وسلوالو د رهبرۍ مهم کسان پاکستان ته تللي او هڅه کوي چې له هغه ځایه تروریستي بریدونه پلان کړي.
نور څوک هم غواړي موږ به دغه ټوندې مابینه سیس او دغه ټوندې وخته شروع شوي. قندوز کې ډېر غټ غټ خلک مابینه ولاړ، په بغلان کې ولید مابینه ولاړ، په قندوز کې موین دی ولید مابینه ولاړ، په تنکر کې مثلا موین دی ولی و، په هلمند کې ولی و، دغه په دغه پسې ګرځي. دغه واقعیت چې ځکه کېده هغه خلک چې هغه هم قاچاق کوي هم قمانداني کوي هم خلکو ته پیسې ورکوي، د کومې کوي پیسې خو یو خارجي یو هېواد به د دوی سره کومک کوي یا به د ارجنټ په صفت باندې یا مثلا د دوی چې وطن او خرڅ کړی وي ناموس یې خرڅ کړی وي هغه خلک موږ باید پیدا.
د افغان پوځ دغه درې ستوریز جنرال همداراز وویل چې سږ کال وسلوالو د تیر په څیر بیا هم پلان درلود چې په جنوب کې دوه ولایتونه روزګان او دایکنډي سقوط کړي او تر څنګ ځینې ولسوالۍ ونیسي خو بریالي نسول. نوموړی وایي چې په جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو لیکې د عایداتي پلوه کمزورې سوي، خو د سیمې ځینې هیوادونه اوس هم وسلوال اکمالوي او په دې توګه غواړي د سولې روانو خبرو ته خنډ پیښ کړي.
وځه کې فشارونه دي، خارجي فشارونه، هغه خلک چې د سولې طرفدار دي کوشش کوي چې افغانستان کې سولې راشي، ځکه د افغانستان مشکلات یا د تعدی چې په افغانستان کې دي تم سرایت کې دي نم دیداري کې هغه مخالفین سره مثلا دلته یو د بل سره یو د دې لپاره زړه دي اوس د ترغلي دي چې دا سره جوړ شي او سولې په افغانستان کې راشي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د جنرال حامد حامد سرګندونو تاکس العمل نه دي ښودلی. چارواکي وایي نړیوالی ټولنې د افغان پوځ د پیاوړتیا لړۍ چټکه کړې او تر دې مهاله یې ګڼې پرمختللې جنګي الوتکې چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي افغان پوځ ته سپارلې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د جګړو له خبرو ورهاخوا د سولې د ولسي حرکت غړو یو لړ نوي پروګرامونه او پلانونه په پام کې نیولې دي. د سولې د ولسي حرکت له ویان ښاغلي وطن دوست سره مې د دوی د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړې. بسم الله وطن دوست چې دا مهال د غورځنګ د سولې د ولسي حرکت له یو شمېر نورو غړو سره روزګان ولایت ته رسېدلی دی، د ټلیفون په کرښه په یوه مرکه کې د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه معلومات راکړل.
د سولې ولسي حرکت څو پړاو لري، البته ځینې پړاوونه پای ته رسېدلي دي، ځینې روان دي او پر ځینو باندې غور کېږي. لومړی پړاو له هلمند څخه تر کابل پورې پلی تګ و، دوم پړاو د هغو سفارتونو مخته ناستې وي چې پر هغوی شک کېږي او یا هم هغوی د جګړې په برخه کې عملا شکیل دي، دریم پړاو دا و چې له کابله تر بلخه پورې موږ لڅ پښه تګ وکړ، څلورم پړاو دا دی چې موږ له یوه ولایت بل ولایت ته سفر کوو او له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر کوو. د سفرونو په دغه لړ کې په لومړي ځل موږ په هلمند کې ناسته لرله، په هغه ناسته کې موږ قومي مخور دنیا علیمان او یو شمېر مسؤلین له ځان سره لرله. په ناسته کې پر دې باندې بحث وسو چې باید یوه سیمه ییزه کمیټه رامنځته کړو، څو دغه سیمه ییزه کمیټه د سیمې په کچه له اوسېدونکو سره له نږدې لیده کاته وکړي، همداراز له مسؤلینو سره خبرې وکړي، د طالبانو سیمو ته ورسي، له هغوی سره وغږېږي. په سیمه کې به دغه کمیټه د سولې په اړه هلې ځلې کوي.
اوس د سولې ولسي حرکت په روزګان کې دی، له روزګان نه به چیرته ځي او راتلونکي پلانونه څه دي؟
پرون سهار روزګان ته راغلی یو، په روزګان کې زموږ تود هرکلی وسو، له یو شمېر مخورو دنیا لیمانو سره مو ناسته کړې ده. پرون او تېره شپه مو له اوسېدونکو سره خبرې کړې دي. نن د جمعې له لمانځه وروسته دلته په مرکزي جامع جومات کې موږ خبرې وکړې، ولسونه مو د سولې برخې ته راوبلله او له ولسونه مو غوښتنه وکړه چې دوی باید د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې غږ وکړي چې هغوی سولې ته مخه کړي او جګړه بنده کړي، ځکه روزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې شاوخوا درې کاله کېږي مرکز یې محاصره دی او په محاصره کې دی او په زرګونو کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي. اوس پلان لرو د ترینکوټ په مرکزي چوک منار کې سولیز لاریون کوو او د لاریون پر مهال شعارونه به همدای وي چې جنگ بس دی، موږ سوله غواړو، نور موږ مه وژنئ. همدا به د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه غواړو چې دوی باید نور سوله وکړي، اوربند وکړي او نور باید په خپلو کې سره ونه وژني.
وطن دوست صاحب، له روزګان وروسته چیرته روان یې؟ په خیر سره.
دا چې موږ له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر کوو، له یو ولایت بل ولایت ته سفر کوو، بیا ملګري راغونډېږي، مشوره سره کوو، سیمې ته په کتو، د خلکو غوښتنو ته په کتو همهغه ولایت ته سفر کوو. تر اوسه مو په دې اړه تصمیم نه دی نیولی چې کوم لوري ته کوم ولایت ته به سفر کوو. ډېر ژر به پریکړه وسی او بیا به دغه معلومات له رسنیو سره شریک کړو.
څه فکر کوئ چې دا ځل به د طالبانو غبرګون د سولې د ولسي حرکت پر وړاندې څه ډول وي؟
د تېر په پرتله باندې اوس طالبان سولې ته ډېر لیوال دي. البته یو وخت دوی زموږ په اړه ډېر منفي نظر درلود، کله چې موږ بغلان کې جنډغوري کې له دوی سره وکتله د دوی په هغه نظر کې تغییر راغلی دی. طالبان هم خوښ دي، هغوی د سولې لپاره لیوالتیا لري، هغوی غواړي چې نور باید په افغانستان کې روانه جګړه بنده شي او پر ځای سوله نافذه شي. البته طالبان هم ځینې غوښتنې لري، حکومت هم ځینې غوښتنې لري، خو د سولې ولسي حرکت له دوی دواړو څخه همدا غوښتنه وه او د چې دوی دې سره کښېني، خپلې غوښتنې د سره مطرحه کړي، په ګډه دې پر یو داسې نظام هوکړه وکړي چې د دوی او د ولس پکښې ګټې وي. نور دغه روان حالت باید پای ته ورسیږي، نور باید روانه جګړه کې موږ درې لوري چې خپل افغان حکومت دی، افغان طالبان دي او ولس دی ونه وژل سي.
ښاغلی وطن دوست، وروستیو جریاناتو ته په پام سره د مسکو غونډه جوړه شوه. دلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد فعال شوی او په سیمه کې ګرځي او ډېر څه روان دي. په داسې یو حالت کې د سولې د ولسي حرکت په اهدافو یا په پلانونو کې د تیر په پرتله بدلون راغلی؟
د سولې ولسي حرکت یوازې غوښتنه همدا ده چې باید ولس منځګړیتوب وکړي تر څو پورې چې ولس د خپل ژوند ژغورنې لپاره غږ نه پورته کړي، ولس تر څو پورې د سولې غږ پورته کړی نه وي څوک سوله نه ورکوي. دا چې په وروستیو کې د سولې خبرې تیزې شوي دي موږ یې هرکلی کوو او د سولې ولسي حرکت له دواړو لورو څخه په ځانګړې توګه له امریکا څخه غواړي چې باید د سولې خبرې یوازې خبرې پاتې نه سي، دوی باید په عمل کې دا ولس ته څرګنده کړي چې دا ځل امریکا، افغان حکومت او یو شمېر هغه هیوادونه چې منځګړیتوب کوي د واقعي سولې لپاره هلې ځلې کوي. ډېر وختونه خبرې سوي دي، د سولې پروګرامونه پیل سوي دي، خبرې تیزې سوي دي، ډېر څه ټکه سوي دي. د سولې ولسي حرکت له ټولو خواوو څخه غواړي چې په عمل کې څرګنده کړي چې دوی هم سوله غواړي او دوی هم غواړي چې افغانان ته دا ځلې سوله ورکړي.
د هلمند د سولې د ورلسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د دې حرکت د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عنایت الله همت زابلی په خپل SMS کې لیکلي که امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو د افغانستان پر ګاونډیانو د فشار راوړي ځکه چې جګړه د دې هیوادونو لخوا رهبري کیږي. یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی او لیکلی دی چې الله دې د دوی په خلاص سوله راولي. عبدالحلیم له بالامرغاب ولسوالۍ څخه یو پیغام لیکلی، ډیر ښه لوستل کیږي نه، خو دی وایي فکر کوم اټکل کوم چې دی وایي نظر مې دا دی چې دا هڅې هم کومه مثبته نتیجه نه لري ځکه چې موږ داسې کوششونه پخوا هم زیات لیدلی دي. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش په خپل SMS کې لیکي د پاکستان مثال د افغانستان د سولې په پروسه کې داسې دی لکه لیوانو سره چې غوښې خوري او له شپونکي سره خپګان څرګندوي. نقیب الله مشال د اورزګان ولایت څخه لیکي د ژمی پر اتلو سره باید حکومت په دې ولایت کې عملیات وکړي او د ولسوالۍ سره ټولې بندې لارې خلاصې کړي ترڅو خلک وکولی شي چې آزاد تګ راتګ وکړي. او ناهیده د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه په خپل SMS کې لیکي هغه کورنۍ چې د جنګونو له کبله بې کوره شوي او بې ځایه شوي دي حکومت ولې له هغو سره مرسته نه کوي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، ازادۍ راډیو د سهار له د ماخام تر اوو ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د ماخام په 2:00 د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. اوس هم نور راپورونو ته ورځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر عملیاتي پلان وروستۍ موافقه شوې ده او د دې کمیسیون لخوا هم دا پلان تصویب شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادۍ راډیو ته ویل د 2019 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر به په مرغوم میاشت کې پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د شفافو انتخاباتو د یقیني کولو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات راشي، کنانو په دې انتخاباتو کې به هم د تیر ځل انتخاباتو ستونزې تکرار شي. خان محمد سند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو، مدني ټولنې، سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو د نظریاتو له شریکولو وروسته د جمهوري ریاست د انتخاباتو عملیاتي پلان وروستی شوی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصویب کړی دی. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ آزادی راډیو ته وویل په دغه پلان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو اړوند ټول معلومات درج شوي دي. خاغلی ابراهیمی وای په راتلونکي کال کې به د جمهوری ریاست انتخابات په ښه مدیریت ترسره شي. ده وویل د رای ورکوونکو نوې نوملیکنه، د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکنه، د لومړنیو او وروستیو نتایجو اعلانول، د انتخاباتي مبارزو پیل، په مجموع کې د رای ورکوونکو لپاره د ورځې په ګوته کېدل، د پاڼو چاپ او لیږد او د عامه پوهاوي او روزنې پروګرامونه په پلان کې شامل او کره وخت ټاکل شوی ده.
همش زمان بندی شده.
د خاغلی ابراهیمی په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره به د کاندیدانو نوملیکنه د روان لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شي. دی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دغو انتخاباتو لپاره د کمیسیون په تشکیلاتو، د رای ورکوونکو د نومونو په لیست او د بایومیتریک په سیستم کې چې کومې ستونزې موجودې وي اصلاحات رامنځته کړي. په خاطر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د غزنی ولایت انتخابات به د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د راتلونکي لمریز کال د حمل په یو دیرشمه ترسره شي. همدارنګه د دغه کمیسیون د اعلان له مخې په پام کې ده چې د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د سنبلې په دیرشمه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړي نتایج به له انتخاباتو یوې شورزی وروسته د ثور په 21مه او وروستي نتایج به دوه میاشتې وروسته یعنې د جوزا په 15مه اعلان شي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نایوم ایبزاده وایي د شفافو انتخاباتو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې لازم اصلاحات رامنځته شي او کنه نو د تیرو انتخاباتو ستونزې به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې هم تکرار شي. د موبایل تر هغه چې په کمشنرانو کې بدلون را نشي او د رای ورکوونکو لیست اصلاح نشي، دا هغه مسایل دي که پام ورته ونشي ستونزې به موجودې وي. څه چې دوی مطرح کوي ډېر واړه موارد دي. دوی غواړي ځانونو ته مشروعیت ورکړي، حال دا چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لوري ته تلل فکر کوم په دغو کسانو ناممکن دي. خاغلی ایوب زاده وای کوم ټیټ ظرفیت او تخنیکی ستونزې چې په دغه کمیسیون کې شته ډاډمن نه دی چې راتلونکي انتخابات په شفاف او پرته له ستونزو وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو اندېښنو ته په کتو وایي د جمهوري ریاست شفافو انتخاباتو ته بشپړې تیاریانې نیولې دي. خان محمد سند، آزادی راډیو، کابل.
د خبرونه په دوام کې به واوري چې د خبريالانو رسنیز کور د رسنیو د ملي کانفرنس تر لامه لاندې د سولې په پروسه کې د خبريالانو د ونډې په اړه یو دوه ورځنی کانفرنس په مزار شریف کې جوړ کړی.
د خبرونه وکي خبرونه وړاندې کی تر سو د جګړې شکیل غاړو ته هم داسې ډول ذهنیت ورکړي چې په جنگ کې خو مخکې هم خیر نه و، وس هم نسته او خلک سولې ته اړتیا لري.
نور موضوعات هم لرو. دوه مخابراتي شبکې غواړي چې په سپوږمۍ کې د جی فور انټرنیټ فعال کړي. اسمت څاروانې جزئیات اوروي.
دوی کمپنۍ غواړي چې راتلونکی کال په سپوږمۍ کې جی څلور انټرنیټ فعال کړي چې په مرسته د سپوږمۍ د ښه کیفیت عکسونه او ویډیوګانې مځکې ته راولېږل شي. د ټیلیګراف رسپانې د راپور پر اساس وودافون او نوکیا کمپنۍ غواړي چې په 2019 میلادي کال جی څلور انټرنیټ په سپوږمۍ کې فعال کړي. دا ماموریت د فضایي اکتشافاتو شرکت پی ټی ایس ساینټیست تنظیم کړی دی. ټاکل شوی دی چې نوکیا د سپیس ایکس توغندي په وسیله مخابراتي پوستې راتلونکی کال سپوږمۍ ته واستوي.
په سپوږمۍ کې د انټرنیټي شبکې فعالی ده او دې سفینو یا ستوربیړیو ته دا امکان برابروي چې له یو بل سره او همداراز په مځکه کې له خپل مرکز سره ارتباط ټینګ کړي. دا ستوربیړۍ په سپوږمۍ کې د انسانانو د ژوند امکان څیړي. د انټرنیټ په وسیله مځکې ته په لوړ کیفیت عکسونه او ویډیوګانې راستول کېدای شي او له بلې خوا د انټرنیټ له لارې د ویډیو او عکس رالېږل د انالوګ راډیویي سیګنالونو په پرتله ارزانه تمامېږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د نورو راپورونو د اوریدو لپاره لازدهی رادیو سره اوسئ. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان ولیدي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي وایي چې دا ټولنه آماده ده چې له دولت او افغانانو سره د سولې او ثبات تامین لپاره مرسته وکړي. یو امریکایي په یو غیر نظامی پیشه کې په افغانستان کې مړ شوی دی. ترکیه د تر 200 زیاتو نظامی پرسونل د نیولو امر کړی دی. یو او کلنه پناغشتون که د امریکا د نیو مکسیکو د پولیسو په حوزه کې تر نیول کې دوه وروسته مړ شوی ده. او د امریکا د استاز جرګې په اکثریت رایو یو لایحه تصویب کړه چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د برما اقدامات ټول وژنه او د انسانیت پر وړاندې جنایت ګڼي.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د افغانستان میډیوټیکیا د خبریالانو رسنیز کور د رسنیو د ملي کنفرانس تر نامه لاندې د سولې په پروسه کې د خبریالانو د ونډې د ارزونې په مقصد یو دوه ورځنی کنفرانس په مزار شریف کې جوړ کړی دی. د سولې لپاره د هڅو په دې کنفرانس کې د هیواد د 15 ولایتونو د بیلابیلو خبریالانو او مدني فعالانو په ګډون د بلخ جګپوړو حکومتي چارواکو هم برخه اخیستې ده. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زید موضوع تفصیل وړاندې کوي.
میډیوټیک افغانستان هیواد ته د سولې پر وستلو او د مصالحې په بهیر کې د خبریالانو د ونډې او رول پاړه په بلخ ولایت کې د 15 ولایتونو د مدني فعالانو او افغان خبریالانو په ګډون د رسنیو ملي کانفرنس جوړ کړ. په بلخ کې د میډیوټیک یعنی د خبریالانو رسنیز کور د برنامو همغږي کوونکی محمد صابر نقشبندي وایي له دې ملي کانفرنس او ناستې څخه یې اساسي موخه د سولې او مصالحې په بهیر کې د رسنیو او رسنیزو فعالیتونو د رول د احمد بیانول دی. ښاغلی نقشبندي په دې اړه وویل
خبرنگارا و جوانای تقریبا زورای مختلف افغانستان دعوت شدند تا ما بتانیم نقش رسانه ها را حداقل واضح بسازیم برای آوردن سول یا نقششان در ارتباط به سول چی هستند.
در بلخ والی مرستیال محمد بشیر توحیدی هم در سول په باب در رسانه‌ی پدې ملی کانفرنس کې ګډون کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سول او مصالحې بهیر دی باید اسلامی ارزښتونه او قرآنی احکام په محوریت سره مخ ته ولاړ شي او په غیر صورت کې د سولې د راتک ارمان به ژر تحقق پیدا نکړي. ښاغلی توحیدی په دې باور دی
باید دستور الهی هم دور محوریت
باید د الهی دستور په اساس ټول د قرآن په محوریت راټول شو. د قرآن او دین له نظره جګړه او نفاق منفور دی او باید ترې ځان لرې وساتو. هیواد ته یوه تلپاتې سوله راولو. په غیر صورت کې چې هر یو په خپله خوښه یو بیرغ پورته کړو نو څه موږ او څه نړۍ وغواړو سوله راولو هڅې به مو پایله ونه لري. د رسنیو په دې ملي کانفرنس کې چې د سولې په باب جوړ شوی دی د هیواد د مختلفو ولایتونو خبریالان هم پکې حضور لري. دوی وایي چې رسنۍ د یوې ټولنې د قدرت څلورم رکن دی او په خلکو د نفوذ کولو له ځانګړي قدرت څخه برخمن دي. دا ژورنالیستان وایي خبریالان او رسنۍ له دې قدرت څخه په مثبتې ګټې اخیستنې سره کولای شي د سولې د ارمان د پوره کېدو په بهیر کې تر ټولو ډیر او اغېزمن رول ولوبوي. د کندهار د آزادو خبریالانو د بنسټ مشر احمد لودین چې د کانفرنس لپاره بلخ ولایت ته راغلی د سولې په بهیر کې د خبریالانو د ونډې د اهمیت په اړه وایي.
د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو او حقوقو ته د سولې د اهمیت او بیانولو کې د رسنیو رول ډیر مهم دی. دوی خبرونه وکړي، خبرونه وړاندې کړي تر څو د جګړې شکیلې غاړو ته هم داسې یو ډول ذهنیت ورکړي چې نور په جنگ کې خو مخکې هم خیر نه و، اوس هم نشته. په صلح کې خیر دی او خلک صلح ته اړتیا لري.
په داسې حال کې د رسنیو ملي کانفرنس په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د میډیوټیک دفتر لخوا د دوه ورځو لپاره په بلخ ولایت کې جوړ شوی دی چې ولسمشر غنی په روانه اونۍ کې د سولې د راتلو په تړاو د هڅو په دوام کې د سولې مشورتي عالي بورډ د غړیو نوملړ اعلان کړ چې جهادي څیرې هم پکې تر سترګو کېږي. مجیب رحمان حبیب سی، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغونی سی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. په دې نوې ستراتیژي کې د افریقا په لویه وچه کې په تیره بیا په اقتصادي برخه کې د روسیې او چین فعالیتونه غندل شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي مسکو او پیکینګ هڅه کوي چې په افریقا کې د امریکا ګټې زیانمنې کړي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند په راپور کې.
افریقا په نړیوال سیاست کې کمه مطرح ده او تر ډیره د توجه مرکز نه دی، خو اوس د امریکا متحده ایالاتونو د دې لویې وچې لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې چې د امریکایي چارواکو په وینا دغلته د روسیې او چین د استثماري فعالیتونو مخه ونیسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د پنجشنبې په ورځ پر چین او روسیې تور پورې کړ چې د په وینا د امریکا د ګټو پر خلاف په ټوله افریقا کې فعالیت کوي. جان بولټن وایي لوی سیاسي رقیبانو چین او روسیې په تدریجي ډول په ټوله افریقا کې سیاسي او اقتصادي نفوذ پراخه کړی. هغوی په قصدي او یرغلیزه توګه په سیمه کې پانګونې په نښه کوي څو د امریکا د متحده ایالاتونو پر ضد په رقابتي توګه ګټې ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار همدارنګ وویل روسیې غواړي چې د مالي درغلیو څخه د ډکو معاملو له لارې په افریقا خپل اغېز پراخ کړي. جان بولټن پر مسکو تور پورې کړ چې غواړي په ملګرو ملتونو کې د رایو ترلاسه کولو په بدل کې د وسلو او انرژۍ له پلورلو ګټه واخلي او د افریقا لویه وچه کې همدا لاره خپله کړي. نوموړي د چین په اړه هم وویل چې غواړي د رشوت په ورکولو مبهمو قراردادونو او ستراتیژیکو پورونو افریقا د پیکینګ په یوه مستعمره بدله کړي. چین او روسیه چې دواړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ویټو حق لري، تر اوسه یې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د دې تورونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تیبور ناګي د دې هیواد د کانګرس غړو ته په خبرو کې د افریقا په لویه وچه کې د چین د اقتصادي، نظامي او سیاسي نفوذ د پراختیا په اړه خبرداری ورکړ. چین په 2014 میلادي کال کې د یو کمربند یوې لارې په نوم نړیواله پروژه پیل کړي. د دې پروژې پر بنسټ چین له جنوب ختیځې آسیا، منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ، اروپا او افریقا سره د مځکې او اوبو له لارې وصلېږي. پیکینګ همدارنګه په 2018 کال کې په افریقایي هیواد جیبوتي کې یوه وړه پوځي اډه پرانیسته. دا هغه هیواد دی چې پکې د افریقا لپاره د امریکا یوازینۍ او دایمي پوځي اډه هم پرته ده.
په راپور کې مو واورېدل چې متحده ایالاتو د چین او روسیې په تېره اقتصادي اقدامات په افریقا کې غندلي دي او د افریقا د ټولې وچې لپاره یې یوه نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. او بیا هم په خارجي مطالبو کې پاتې کیږو. د امریکا سنا پرون د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په قضیه کې د سپینې ماڼۍ دریځ رد کړ. سنا پر داسې یو پریکړه لیک موافقه وکړه چې د خاشقچی د قتل په مسله کې پر سپینه ماڼۍ فشار راوړي، او دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د متحدو ایالاتو له کلکو متحدانو څخه دی. فرشته جلالزی په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور په حواله نور جزئیات راغونډ کړي دي.
د ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په تړاو د سنا وروستۍ پریکړه لیکونه تر ډیره حده سمبولیک اړخ لري، ځکه دا لانه د څرګنده چې د کانګرس د استازو مجلس په څه ډول جواب ورکړي. خو د سنا له دې اقدامه څرګندېږي چې امریکایي سناتوران د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرني سیاست او لریات سره د واشنگټن پر اړیکو کلکه څارنه کوي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ ادارې هڅه کوله چې د سنا غړي د سعودي د واکمنانو او د ژورنالیست خاشقچی د قتل په اړه له روانو بحثونو لري وساتي، خو داسې بریښي چې هڅې بریالۍ نه وې. په یو پریکړه لیک کې وړاندې شوی چې واشنگټن باید د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي پوځي ائتلاف له ملاتړه لاس واخلي. په بل پریکړه لیک کې سناتورانو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان د ژورنالیست خاشقچی د قتل مسؤل وګڼي. د ټرمپ ادارې له دواړو نظرونو سره شدید مخالفت کړی او حتی خبرداری ورکړی چې که د سنا پریکړه د استازو په مجلس کې تصویب شي ولسمشر به یې ویټو کړي. په دې اړه جمهوري غوښتونکي سناتور لنزی ګراهم ویلي له سعودي عربستان سره د اړیکو اوسنی حالت کار نه ورکوي. سناتور لنزی ګراهم باور څرګند کړی چې د جمال خاشقجي تر قتل وروسته شهزاده محمد بن سلمان په یوه زهرجن شخصیت بدل شوی او که چیرې وضعیت تغییر ونه کړي د ریاد او واشنگتن روابط آینده نه لري. جمال خاشقجي د سعودي عربستان له پیژندل سو ژورنالیستانو و. خاشقجي په وروستیو کلونو کې واشنگتن پوست ته کالمونه لیکل او د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د سیاستونو په جدي منتقد بدل شوی و. هغه د اکتوبر په 2 نیټه په شخصي اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و او له هغه ځایه به درک شو. وروسته څرګنده سوه چې خاشقجي په هغه ورځ د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل سوی او ټوټې ټوټې سوی و. د سعودي عربستان چارواکو تر دې پیښې څو اونۍ وروسته هم د دې خبرې له منلو انکار کاوه چې خاشقجي په قونسلګری کې وژل سوی دی. خو وروسته سعودي څارنوالانو د هغه د مرګ خبر تایید کړه. وی ویل چې د اکتوبر په 2 له سعودي عربستانه یوه 15 کسیزه ډله د خاشقجي د وژلو لپاره استانبول ته استول شوې وه. د هغه راهیسې د ډونالډ ټرمپ ادارې د پوښتنې ته چې آیا د خاشقجي په قتل کې سعودي چارواکو لاس درلود مستقیم ځواب نه دی ورکړی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه ده منلی چې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان له دې پیښې سره تړاو لري او په دې ارتباط له احتیاطه ډک نظر څرګندوي. خود امریکا د استخباراتي ادارو پر پروپورټونو کې څرګنده شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان لږ تر لږه د خاشقجي د قتل په دسیسه خبر و. د امریکا د متحدو ایالاتو د سنا غړو هم باور څرګند کړی چې شهزاده محمد بن سلمان د دې قتل مسؤل دی. هغوی له سعودي چارواکو غوښتنه کړې چې له دې پیښې سره مناسب او منصفانه چلند وکړي. د دې پریکړه لیک مسوده چې واشنگتن باید د یمن په جګړه کې د سعودي ملاتړ هم لاس واخلي د ورمان ایالات خپلواک سناتور برني ساندرس او د یوتا ایالات جمهوري غوښتونکي سناتور مایک لی چمتو کړی و. سناتور لی د پریکړه لیک په اړه په خبرو کې وویل د خاشقجي قتل څرګنده کړ چې د سعودي رژیم د دې ارزښت نه لري چې امریکا یې د جګړې ډګر ته بدرګه کړي. په همدې حال کې د ډونالډ ټرمپ اداره د کانګرس په استازو مجلس کې د سنات د پریکړه لیکونو د تصویب د مخنیوي هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د استازو په مجلس کې وکیلانو ته خبرداري ورکړی چې د دې پریکړه لیکونو تصویب به د امریکا او سعودي روابطو ته سخت زیان ورسوي. د ترامپ دواړه وزیرانو تیره میاشت د سنا مجلس ته هم ورته خبري وکړه. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA په یو رپورت کې څرګنده شوی چې شهزاده محمد بن سلمان د خاشقجي د قتل امر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت سنا ته په خبرو کې د CIA د دې معلوماتو لمنلو یا تایید ډډه وکړه چې د سنا ډیر غړي په قهر کړل.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبرونه په وروستیو شیبو کې تاسو را بولم چې د ازادي رادیو 19 پروگرام ازادي او اوریدونکو واوري.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. یو ځل بیا ستاسو خبرونه یعنی ستاسو د شکایتونو او پیغامونو جوړ خبرونه چمتو ده. دا ځل زموږ یو شمیر اوریدونکو د انتخاباتو په اړه د ورستیو ناندریو او ستونزو په اړه مشته پیغامونه راستولې دي او د دوی اندیشنې په ټول افغانستان کې په غوځایونو کې چې د ولسمشری انتخابات تر سره سول د رایو د خوندیتوب او شفافیت په اړه دي. دوی د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې په ډیرو حساسو حالاتو کې د خلکو د رای ورکولو حساسیت او اهمیت درک لري او هر پریکړه چې کیږي باید په پوره غور او دقت سره وسی. په دې اړه ډیر پیغامونه راغلي چې بیا هم د خبرونې د وخت سره سم یو څو یې د بیلګې په ډول راخلو او بیا به د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د مرستیالي څرګندونې هم اورو چې په دې اړه له ازادي رادیو سره خبرې کړې دي. لمړی به د انتخاباتو په اړه ستاسو د پیغامونو څو بیلګې واورو او وروسته به نورو مختلفو موضوعاتو ته هم ورسو چې مشتمو دغه په اړه خپل پیغامونه او نظرونه راسته ولیدي. لمړی د انتخاباتو مسله.
السلام علیکم، زه احمد اخونزاده د کندهار څخه خبره کوم. غوښتنه مې دغه ځای چې دغه د انتخاباتو په نتایجو خو ډېر وځنډېدلې، موږ دغه ته ډېر انتظار یو. او زون دا شی دی چې دی ویل چې بایومیټریک سیستم به جوړو. هغه بایومیټریک سیستم کوم فائدہ نه وکړ لکه چیرې دا بایومیټریک سیستم نه وای هم دغه اعلان دوی میشته په خاره چې دی چې دا څو واره موږ انتخابات لرلې او په هغه کې هم دغه دوی میشته کې دا نتایج دا ورستی فایل بل اعلان شو. اوس تر اوسه هغه لمړنۍ فایل نه دی اعلان شوی نو دغه بایومیټریک فائدہ چې څو له بایومیټریک مشت کوو. او زون دا دی چې دغه زموږ ورای ته در سره یو چې څنګه ورکول کېږي کچېره اعتبار ورکول کېدل نه دی دغه ډېر باطلی ولې اعلان دی. دا کوم راوته نو دا تکلیفونه پر ځان ویوړل امونه پر ځان باندې ویوړل دا هغه په وجود هم دغه راي نه نه اعلان یې نور مو وخت نه زه کوم مننه.
ہلو السلام علیکم. زه رحمت الله فریدی دی کابل ولایت احمدشاه بابا د مين مسجدین کې اشرفانی احمدی تا وایم چې د خلکو رای پورې د کمیسیون نه خاندي د پریکړې دې زر تر زر اعلان کړي. د خلکو رای پورې نه خاندي خلکو په سختۍ تکلیفو باندې رای ورکړي. په خلکو رای پورې دې خاندي کمیسیون نه وي. وسلام.